پښ په جشوی د سدی راډیو په ماشمنه خبری مجله کې زه احمد شبر ساسو کوربایم. تخنیکی چاري می رحمت صاحب مختوړي شی چاري په دې نیم سات خبرونه کې وړاندې کندهار ته ورځو. هلته مو هم د سبا د ورځې د انتخاباتو له تیاریو خبرو او هم مو د دغه ولایت د امنیت قمندان او د ملي امنیت د عمومي رئیس د وژلو د پیښې د تحقیقاتو له تازه جزئیاتو. خلومړی خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه کمی او کاستې چې په نورو ولایتونو کې د رایو پر مهال وي باید د کندهار په انتخاباتو کې تکرار نسي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د راتلونکې اونۍ پای ته تر رسیدو مخکې جوړیږي. او د ترکیې ولسمشر له سعودي عربستانه وغوښتل چې د وژل شوي خبریال جمال خاشقچی د مړي ځای دې وښيي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه کمی او کاستۍ چې په نورو ولایتونو کې د رایو پر مهال وي باید د کندهار په انتخاباتو کې تکرار نسي. ټاکل سوی د سبا د شنبې په ورځ د ټول کندهار ولایت په هغو مرکزونو کې چې خلکو د رایې ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي انتخابات وسي. په کندهار کې د ولسي جرګې د ټاکنو په اړه په دغه ولایت کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد نن په دې یوه خبري غونډه کې داسې وویل:
سره له دې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری هیئت تصمیم گیری او پالیسی جوړوونکی هیئت ده، اما بیا هم د هغو کمیو کاستیو له وجې نه چې په نورو ولایتونو کې ترسره شوې وي موږ خپله دا لازمه وبلله په خپل ځان باندې چې قندهار ته راسو د خپل ولایتي رئیس او هغو کارمندانو سره چې د کمیسیون لخوا په دندو باندې ګمارل شوي چې تر څو ښې ټاکنې ترسره کړي.
د زیاته کړه چې هغه کسان به په قانوني توګه مجازات شي چې په درغلیو کې لاس ولري او یا یې هم ملاتړ وکړي. له کندهار څخه د ښځو په ګډون 112 کسانو ځانونه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کاندیدان کړي دي. په دې ولایت کې شاوخوا 15 لکه کسانو د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د راتلونکې اونۍ پای ته تر رسیدو مخکې جوړیږي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې غونډې د نتایج په اړه خوشبیني څرګنده کړه.
د افغانستان لور هم پکې ځکه دوی سره تفاهم شوی دی په برخه اخلي داسې شاو ډېر لوري پکې شامل دي. نو نتیجه خو زما په نظر باندې تمللو چې یو ښه نتیجه ورسره ولاړه شي.
ټاکل سوی و چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې جوړه سي، خو وروسته ځکه وځنډېده چې افغان حکومت پکښې له ګډونه ډډه وکړه. وی ویل چې د افغانستان د سولې په اړه هره غونډه باید د افغان حکومت په څښتنتوب او مشري جوړه سي. وروسته کابل او مسکو توافق وکړ چې په ګډه به د دې غونډې د جزئیاتو او نوې نیټې په اړه کار وکړي. د لوګر ولایت امنیه قومندانی په دی ولایت کې د دوو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دی قومندانی ویاند شاهپور احمد زینن په یو اعلامیه کې ویلي چې د جهاد مل او جمعالدین په نوم دوه طالبان پرون د لوګر د مرکز په دوشنبې سیمه کې په هوایي حمله کې وژل شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ریاو اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له سعودي عربستان وغوښتل چې د وژل شوي خبریال جمال خاشقچی د مړي ځای دې وښيي. اردوغان ویل چې ریاض باید په ترکیه کې د هغو کسانو نومونه افشا کړي چې د خاشقچی مړی یې له سعودي اجنټانو څخه وروسته له هغه واخیست چې هغه د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان په کونسلګری کې ووژل سو. نن د جمعې په ورځ د ترکیه په پارلمان کې د واکمن ګوند غړیو ته په وینا کې اردوغان ویل چې ترکیه په سعودي کونسلګری کې د خاشقچی د وژل کېدو په اړه نور معلومات او شواهد هم لري. اردوغان ویل چې ټاکل سوی د سعودي لوی څارنوال له ترکی لوی څارنوال سره د یکشنبې په ورځ وویني. د سعودي عربستان لوی څارنوال د پنجشنبې په ورځ ویل چې په استانبول کې د سعودي په کونسلګری کې د خاشقچی وژنه له مخکې پلان سوی وه. سعودي مخکې برعکس ویلي و چې د خاشقچی مړینه تصادفي وه. د امریکا د ملي امنیت رئیس جان بولټن وایي واشنگتن د مسکو پر وړاندې د روسیې او ګرجستان ترمنځ د 2008 کال د جګړې په خاطر ټول هغه مرګ بندیزونه لګولي و چې ورته اړتیا وه. بولټن په تبلیسي کې د ګرجستان له لوړ پوړو چارواکو سره تر خبرو وروسته د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې امریکا د ګرجستان د مځکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ درناوی کوي. د زیاته کړه
A number of sanctions are in place against Russia going back to the
دوی وايي د روسیې پر وړاندې ځینی بندیزونه له هغه مهال راهیسې دي چې دوی د هیواد په 2008 کال کې پر ابخازیا او جنوبي اوستا حمله وکړه او ځینی نور بندیزونه د نورو دلایلو له کبله ور باندې لګول سوي دي. ګرجستان د 2008 کال په اگست میاشت کې له روسیې سره د جګړې پر مهال په جنوبي اوستا او ابخازیا کې پر جلا سوي سیمو کنټرول له لاسه ورکړ. روسیه د جنوبی اوستا او ابخازیا د جلا غشتون کې مشرتابه ملاتړ کوي چې د ګرجستان له مرکزی حکومت په 1991 لسیزه کې جلا سول او مسکو په 2008 کال کې له تبلیسی سره د دوغو دوو سیمو په خاطر 15 ورځنۍ جګړه پیل کړه. روسیه په دوغو دواړو سیمو کې خپل نظامی حضور پراخ کړ او دا سیمې د آزادو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې. او ټاکل سوی ده د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن د چک جمهوریت او سلوواکیا له مشرانو سره وویني. ماکرون د اروپایي اتحادیې ختیځو غړیو ته خبرداری ورکړی چې د دې ټولنې له اصولو باید د باندې نسي. ده د هنګري او پولنډ نوم یاد کړی چې له بروکسل سره یې لانجې راپورته سوي دي. په چکې هنګري پولنډي او سلوواک رسنیو کې د ماکرون مرکه خپره سوې چې ټینګار کوي اروپا یو بازار نه دی. له دې خبرې د اشاره دې نقطې ته وه چې ګواکې ختیځ اروپایي هیوادونه نسي کولای د اروپایي ټولنې ځینې ارزښتونه ومني او نور یې نه. د اندېښنه څرګنده کړه چې یو شمېر ختیځ اروپایي هیوادونه له منځني ختیځ او شمالي افریقا څخه اروپا ته تللي پناه غوښتونکي نه مني، په داسې حال کې چې د پناه غوښتونکو د بحران په اړه په 2015 کال کې جوړ سوي د اروپایي ټولنې د ونډې د پروګرام له مخې باید دوی دا کار کړی وای. د فرانسې ولسمشر به د سلوواکیا له ولسمشر آندری کیسکا او صدراعظم پیتر پلګرینی سره په براتسلاوا کې وویني. د خبرونو پای.
دا ستی رادیو ما شمنې خبري ما چلاوري. وړاندې مو کندهار ته ورولو چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره تیاریان یې څرنګه روان دي. د کندهار لمرسیال والی سره د تیرې اونۍ د خونړۍ پېښې د تحقیقاتو په اړه غږېدلی یو.
په ټول کې په تقریبا د 15 کسانو څخه یې زیاتې او درې کسان یې کابل ته نیولي دي او دا د مننه ده چې دا ټول سره مجرمین دي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې راتلونکې اونۍ به په ماسکو کې د سولې غونډه ګټوره وي.
نتیجه خو زما په نظر باندې د افغان په صفت یا د دې لکه د سولې تجربه لرم او دې نتیجه به ډېره ښه.
د طالبانو د رژیم د مهال له یو چارواکي سره غږېدلی یو.
او چې دی یو بلادرادر افندي او بل انساني پلاسمه د افغانستان په باندې دا د وښي شوی دی.
د سید اکبر هغه بشپړی سرګندونه به په دې ارتباط په خبرونه کې واوري چې د مولا عبدالغنی برادر خوشی کېدل به د سولې پر هڅو څه اغیز وکړي. ازادي رادیو د کندهار په شار کې د اف ام په 3.15 او کندهار ته ورځو. له هغه ځای د ازادي رادیو خبريال صادق رښتینی په ټلیفون را سره دی. رښتینی صاحب، په کندهار کې د ولسی جرګې د سبا ورځې د انتخاباتو تیاری څنګه روان دی؟
مشه پر صاحب تاسو ورېدونکو ته سلام. همدا شپه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیشن رئیس عبدالبدی سیاد د کندهار د بشري حقوقو په خپلواک کمیشن کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د کندهار له خلکو وغوښتل چې سبا راووځي او د خپلې خوشي وړ کاندي ته رایه ورکړي. سید وویل چې د ټاکنو کمیسیون پوره چمتووالی لري او د ټاکنو اړوند ټول حساس او غیر حساس مواد د مرکزونو ته رسېدلي او د سهار په 9 بجو به ټول یو څلو دراوې مرکزونو ته خلک مراجعه کوي او دغه مرکزونه به د خلکو پر مخ پرانیستي وي. د ښاغلي سید په وینا که څه هم د کندهار وروستۍ خونړۍ پېښې متاکنی یو ونی وزن ډول یې خو بیا هم دی وای چې د خلکو سره خبرې کړې دي او د خلکو لیوالتیا ډېره ده او دوی تمه لري چې کندهاریان به په پراخه کچه په دغه ټاکنو کې برخه اخلي. د ټاکنو د کمیشن رئیس همدارس وویل چې د تیرې شنبې ورځې انتخابات چې د افغانستان په دوجیشو ولایتونو کې وسوه د هغو تجربو ته به پام کوي او هڅه کوي چې دا ستونزې سبا د کندهار د رای ورکولو په مرکزونو کې تکرار نه شي. البته د ټاکنو رئیس دا هم وایي چې د ټاکنو کمیسیون رهبری له دې خاطره کندهار ته راغلي تر څو په دغه ولایت کې په شفاف ډول ټاکنې وشي.
رښتینی صاحب، ستاسو لیدلی حال څرنګه دی؟ په ښار کې وضعیت څرنګه دی؟ او له خلکو سره چې مو خبرې کړې دي، هغوی دې ته لیواله دي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي؟
بله، اول خو د امنیتي اړخ د نن دوو بجو څخه په کندهار ښار کې پرته له هغه موټرونو چې امنیتي ځواکونو ځانګړي کارتونه ورکړي دي، پر نورو ټولو وسایطو باندې بندیز لګول شوی دی. د خلکو په اړه باید ووایو چې که څنګه د کندهار کې شي یو ډول خلک خفه کړل، خو بیا هم په ټاکنو کې دوی وایي چې برخه اخلي، او دوی وایي چې هیله یې دا ده چې دا ځل د شفافو او عادلانه ټاکنو په وسیله د دوی د خوښي وړ کاندیدان پر ولسي جرګې ولاړ شي.
صادق رښتینی مننه. سبب پسارنی او خبرونه کې بیا هم زموږ خبريال صادق رښتینی له کندهار تاسو ته شیبه په شیبه معلومات درکړي چې انتخابات څنګه روان دي. تیرونی د پنځشنبه پروس په کندهار کې امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق او د دې ولایت د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسین خیل ووشل شول او والی زلمی ویسا زخمی شو. تر دې پیښه وروسته د ولسی جرګې انتخابات په دې ولایت کې وزنډیدل. دغه پیښه تحقیقات چیرته رسیدلی؟ د کندهار د والی لمرستیال حاجی اغا لالی دستګیری څخه به واورو.
موضوع کیږي او پیښه هغه ده چې کوم کس کړې ده او هغه د مخالفین د خاص استخدام شوی و د بل چا په ذریعه باندې چې هغه سړی درته تقریبا څلور کاله شاوخوا په پولیس کې کار کړی و، او د یو کال کې د والي صاحب سره و درې کاله په پولیس کې و. نور هغه کسان چې په دې کال کې غفلت کړی دي راغونې ته کات روان دي، او که دې و شاته نور څوک لاس لري او څه رقم د څوک راغلی دي او سابقه طریقات څه دي. نو په دې باندې د ملي امنیت او د وزارت داخلي ګډه هیات کار کوي. موضوع ټول کابل ته انتقال شوی ده.
حاجی صاحب، د سګری د ام ډي پی شپه ارتباط تاسو ویل شي چې تر اوسه پورې څو کسان توقيف شوي؟
په ټول کې په تقریبا د 15 کسان څخه اضافه دي، او د کسان یې کابل ته ویل دي، او دا د مننه ده چې دا ټول سره مجرمین دي.
حاجی صاحب، د سګری په پیل کې دا خبره وشوه چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي دا خبره وکړه چې یو کس چې د همدغه ساتون کې ضمانت یې کړی و، هغه تر پیښې مخکې د پاکستان خواته تښتېدلی دی. په هغه باره کې مو نور معلومات ترلاسه کړي دي چې هغه چیرته دی، د پاکستان په کوم ځای کې دی، او د افغانستان حکومت خو دغه سپارلو غوښتنه هم کړې وله پاکستان؟
کابل ته انتقال شوی دی، او کابل په دې باندې تحقیق کوي. هغه سره زموږ د ابتدایي معلومات څخه دی چې هغه پاکستان ته رسېدلې دي. نور دا په باره کې داس خاص معلومات نه لرو، او کومه معلومات چې دا راکړې مې هم نه څو د وزیر داخلي سره دي چې جمهور د پاکستان څخه وغوښتل چې په دې باره کې مشر مجرمین په لاس راکړي. نو دا خبرې خو د وزارت په سطح باندې روانې دي.
د کندهار د والی زلمی ویسا روغتیایي حالت څنګه دی؟ که څه هم یو ویډیو خې خبره شوې و چې له رسنیو سره شریکه کړو، خو اوس به تر شوه؟
یو څه څه دی تاسو په ویډیو مو اړه ده ټول ملت، او رئیس اجرایی فورم راغلی، هغه پښتنې ته ورغلی، او رئیس جمهور هم پښتنې ته ورغلی. پر اول مرز نور مېرمنه د کابل څخه راغلی، او استاد اتاد یو وزیر خارجه و، نو دوستان راغوم ورل پښتنې ته. نو اوس چې موږ پښتنه وکړه، هغه شي په دې شې دي تیار دي، مخ ته چیرې سمې خبرې ولې دي ډېرې سپینانې رانکي، او بېخي وضعیت شو کله چې پښه لګېدلې ده. عملیات چې بل ضرورت درلود، هغه عملیات چې په کوم شي یکشن وي، که په دشن وي اوس، نو مې څه چې ځای خالي شي.
یعنې مرمۍ په نور ځان نه ده لګېدلې، یوازې پښه زخمي شوې ده؟
یا بس فقط یو پښه ده.
او دی ویان روغتیایي وضعیت څنګه ده؟
هغه ستاسو پرم راغلی او پرم خپل وزیت راغلی او موږ شه دي، خو هغه په یو په مرمې په خپل ځای کې ولاړ دی. په تاسو غوښ کې د کینو سره درسته وي خپل وزیت راغلی او کوم چې په کې دفتر کې او پښتنه مو سره وکړه، نو ورته یار او ګرځې دي خو څنګه موږ شه دي.
له شغل د سګری څخه په مننه په وی خبرتیا په سبا واوري چې د یو شمیر ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو نتیجې کابل ته انتقال شوه.
د شنبه په ورځ په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه ټوله ورځ په منځنۍ چپه 12.9 او د اف ام په 0.15 چپه.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د شپږ ولایتونو حساس مواد او د رایو نتیجې کابل ته انتقال شوي، او د کمیسیون د ډیټابیس ډیټابیسټه د موادو د واردولو پروسنن پیل شي. دغه کمیسیون ټینګار کوي چې د پروسې شفافیت په اړه خلکو ته ځواب ورکوونکی دی. د ولسی جرګې انتخابات د تل پاتې وشتمه او نه وشتمه له کندهار او غزنی پرته د افغانستان په 22 ولایتونو کې ترسره شول. له کابل د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صاپی راپور لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي کابل، پنجشیر، پروان، خوست، لغمان او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې حساس مواد او د رایو نتایج کابل ته انتقال شوي دي. د دغه کمیسون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ورځې تر پایه به د یو شمیر نورو ولایتونو د رایو نتایج هم کابل ته ورسیږي.
همدا اوس په همدغه د موادو راټولول باندې زموږ همکاران مصروف دي او کنل به هم ان شاء الله نن د مواد راورسیږي او په همدغه ترتیب سره په راتلونکو کو ورځو کې د ټولو ولایتونو څخه موږ د مواد له ځان سره ولرو او لږه ورسته به د سکن کیږي غو نتایج او هغه به سیستم ته داخليږي تر څو وتوانیږو ورسته لدې بیا هغه تور سپین سره جلا کړو او حق اقدار ته وسپارل شي.
ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې د رواني لمدیز میاشتې په 19 نیټه او ورسته پایلې د راتلونکو د میاشتې په 9 اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون تازه ویلي چې ستونزو ته په کتو ممکن دغه پایلې په خپل وخت اعلان نشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی دوه ورځې وړاندې ویلي و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نتیجې به ممکن په لږ ځنډ اعلان شي.
زه هیله مندیم چې موږ مطابق دغه مهال ویش د افغانستان خلکو ته دغه ابتدایي نتایج اعلان کړو. ولی یو نقطه شته چې دغه سیستم دا ځلک پیچلی دی، مغلق دی او شاید نسب کې نه لږ تاخیر سره شاید اعلان کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون دوه ورځې وړاندې رای شمیرنه پیل کړه او ډاډ یې ورکړ چې د ولسی جرګې د انتخاباتو رای شمیرنه به شفاف او په جدي ډول ترسره شي. دغه کمیسون ویلي هڅه کوي تورې او سپینې رای سره بیلې کړي. د انتخاباتو د سر ځینې بنسټونه بیا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه خلکو ته ډاډ ورکړی و، خو د انتخاباتو په ورځ ولیدل شول چې ډېرې دغه شمنی عملی نشوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د جمعې په ورځ ویل ډیر باور نه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون به دغه پروسه سم ترسره کړي.
اوس هم ډیر باوري نه یو، ولې غواړو چې د کمیسون سره همکاري وشي په ټولو معنا باندې تر څو دغه لړۍ په بریالیتوب سره سرته ورسیږي. بیا نو زه په دې باوري یم چې دغه پروسه به شاید منلې ډیر سخت شي. اوس چې موږ اندېښنه لرو هغه دا ده چې دغه لړۍ به اوږده شي او دغه اوږدوالی به د ولسمشرۍ د ټاکنو پر نیټې او همدارنګه چمتووالی باندې به خپل تاثیرات ولري.
نوموړي همدارنګه وویل چې د حساسو موادو د انتقال پر مهال باید له پوره دقت نه کار واخیستل شي سو دغه مواد په خوندي توګه مرکز ته ورسیږي.
ازادي راډیو سهار له 9 بجو د ماښام تر 9 بجو پورې د کندهار د انتخاباتو په اړه تاسو ته شیبه په شیبه معلومات ترکبي. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو د فیسبوک للارې او د ازادي راډیو د ویب پاڼې للارې هغه ویډیوګانې له موږ سره شریک کړي یا هغه فلمونه او هغه عکسونه له موږ سره شریک کړي چې تاسو یې په کندهار کې د انتخاباتو د بهیر پر مهال اخلي. د افغانستان د سولې عالی شورا وای د افغانستان د سولې په ارتباط د ماسکو ناستې پر جوړېدو موافقه شوې ده. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه به د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په ارتباط په ماسکو کې دغه ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه جوړ شي.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د هڅو په دوام د سولې عالی شورا هیله خي چې د مسکو په ناسته کې د افغان پلاوی ګډون به لسر وړنو ډک وي. د یادې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ناسته د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي او تمه ده چې یاده ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه پورې جوړه شي.
مسکو کې تر ټولو لورو اتفاق پکې اخیستل کیږي او دا چې د افغانستان لوري په کې د کډوی سره تفاهم شوی دی په برخه اخلي دا چې یو ډېر لوري په کې شامل دي. نو نتیجه خو زما په نظر باندې د افغان په صفت یا د دې چې لکه د سولې تجربه لرم او د نتیجه باندې راځي زما د دې تمه لرم چې
نموړي ول د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو په ناسته کې افغان پلاوی ګډون کوي او د سولې علي شورا یو غړی هم پکې حضور لري. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې دغه ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه جوړه شي. که څه هم ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه د مسکو ناسته د تیرې میلادي میاشتې په لومړیو کې جوړه شوې وای، خو د افغان حکومت د نه ګډون له کبله دغه ناسته وځنډېده. روسي چارواکو هم ویلي چې د روانې میلادي میاشتې تر وروستیو پورې به د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو ناسته ترسره شي او د افغانستان تر څنګ امریکا، طالبان او د سیمې هیوادونو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې. که څه هم طالبانو په دغه ناسته کې د ګډون په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې روسي چارواکو ویلي چې طالبان چمتو دي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې اړوند جوړیدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید له رامنځته شوي فرصت څخه د سولې راوستلو لپاره ښه ګټه پورته کړي، خو د نوموړي په وینا افغانستان باید داسې پالیسي غوره کړي چې ښکیل هیوادونه د سولې لپاره صادقانه همکاري وکړي.
افغانستان باید داسې یو ډیپلوماسي وکړي چې پاکستان هم د سولې خواته مجبور کړي او مخالفت ونشي کولای، ایران هم ونشي کولای، روسیه هم ونشي کولای، چین هم باید واوړي حتی تر هند پورې.
نوموړي روانو حالاتو ته په اشاره سره وویل چې اوس امریکا او روسیه دې نتیجې ته رسیدلې چې د افغانستان سولې په ګټه ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکا هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په استولو سره د سولې هڅو ته زور ورکړی. ښاغلي صافي دې موضوع ته په پام سره وویل د افغانستان د سولې په اړه هڅې تر بل هر وخت زیاتې شوې او دا ښیي چې د سولې بهیر بریا ته رسیږي.
د ناجی ساپوی په راپور کې مو واوریدل چې تمه ده د افغانستان د سولې لپاره راتلونکي اونۍ په ماسکو کې غونډه جوړه شي. بل لور ته د سولې په ارتباط د طالبانو ځواکمن قومندان ملا برادر چې له 8 کلونو راهیسې د پاکستان په یو زندان کې و خوشی شوی دی. ملا عبدالغنی برادر نږدې دوه اونۍ وروسته له هغه خوشی شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره ولیدل او د افغانستان د جګړې د حل په اړه یې خبرې ورسره وکړې. د طالبانو د رژیم د وخت یو چارواکی سید اکبر اغا وایي چې د پاکستان حکومت یوازې ملا برادر او د طالبانو د واکمنۍ د مهال یو بل مقام ملا عبدالصمد ثانی له بنده خوشی کړی دی. احمد تکل په دې اړه له نوموړي سره مرکه کړې ده. سید اکبر اغا په پیل کې د سولې په هڅو کې د ملا برادر د رول په اړه وویل.
طالبان یو عادت او رواج لري چې هغه د سولې خپل خبره چې په اول ورځ دوی کړې ده دو اساسی ټکی یادوي. اول دوی دا یادوي چې د خارجانو متل د افغانستان صلح به د غلاربیت د طریقې نشرات دی. دوهم چې یو د نظام راسي چې هغه د افغانستان د خلکو د اسلامي انانی سره مطابق نظام نور د قدرت تشریح کېدو بل څه بل صدا ته کې دوی خپل تر اوسه پرې یاد کړی نه دی. نو زما فکر باندې ک یو د میکانیزم وی چې هغه دغه ټکی پکښې کې وي په هغه میکانیزم باندې صلح دادی خو په فکر باندې طالبان هغه کې ټول خپل ځان شریک بولي او دا به تایید کړي. او نو برادر خو به البته په دغه موضوع کې د ننه مؤثر شخص وي او د یم د سړی نه دی چې د دې د باندې یو خبره وکړي.
د سیم ویل کیږي چې ملا برادر د زلمی خلیلزاد د هڅو په نتیجه کې خوشی شوی. کدا خبره رښتیا وي خلیلزاد له پاکستان نه د څه لپاره د ملا برادر د خوشی کولو غوښتنه کړې؟
ما فکر باندې ور خو بدون وایي چې د طالبانو خبره ده او یو عام اوازه او غازه ده. طالبان خپل وایي چې ملا برادر یو کمی وایشتي او به کمی معاملې را خوشی شوی دي. دا د اوازه ته کبي راسو نو زما فکر باندې د خلیلزاد خلی زلو ته هر چا د شک په سترګه باندې کتل. خلیلزاد مناسب دا و چې د یو داسې کار کړی وای چې هغه یو اندازه دا د خلکو د شک نظر نه داسې استثوی وای. نو که چیرې دا کار د کړی وي نو کېدلی شي چې دا به په دې نسبت وي چې خپله د طالبانو د پاکستان ترمنځ خپله خبرې وي. وخت هم د برادر اخون غریب په حبس کې ډېر تیر سو، تقریبا تکم نه کال هلته د تیر سو. نو پاکستانیانو هم تر اوسه پورې نور دې نس پیسې ترې پیدا نه ورته کول نو چیسته پاره به ساتي. نو دغه وخت پرسو خلاص کړی بي.
په دې برخه کې ډیره زیاتې خبرې کېدای شي. یو خبره دام ده چې ملا برادر د پاکستان د پاوز له پالیسۍ سره جوړ نه وو او د طالبانو د مشرتابه برعکس د سولې په هڅو کې لیوالتیا درلوده.
زه دونه ویلی سبه چې پاکستان چې هر څوک نیسي هغه خامخا خلک تبصیرې باندې کوي چې یا د پاکستان د سیاست سره جوړ نه وو یا د افغانستان د حکومت سره د خپل اړیکې وي یا بل څه یا بل څه، خو زه فکر نه کوم چې دا شي به وي. زما داسې نظر دی چې زه پاکستان نیولې وم بیا یې افغانستان ته تسلیم کړم او افغانستان دغه کړم. د دې ما سره په بد کې ډېر نور خلک وو چې هغه پاکستان نیولي وه، خو زه دونه ویلی سب چې پاکستان هم داسې خلک هم نیولي دي چې خارجان ورته وایي چې دغه سړی ونیسه هغه یې ونیسي. نو خاص خاص د برادر خو په بس کې زه خپله داسې یو مشخص عامل ما ته په فکر کې نه راځي چې هغه سړی هغه ته اشاره وکړي چې په دغه نسبت یې نیولي.
د طالبانو د رژیم د وخت چارواکی سید اکبر اغا.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زما نوم تاج محمد دی، د هرات ولایت غږیږم، د انجیل د ولسوالۍ د کاجستان د کلي د ماجر آباد څخه غږیږم. او موږ ماجر د واته میاشت کې راغلي، زموږ سره هیڅ همکاري نه ده سوې. دغه ژمی هم رالی، موږ د سخت حالاتو سره اوس مخ یو، او دغه د ژمي په برابر کې زموږ سره دې ژر د ژره کومک وشي. او موږ ته هیڅ سرپناه هیڅ مکه نه رسېدلې، خلک د بد حالاتو سره مخ دي. د خدای په امان.
سلام علیکم. تمہارا لڑکو کے وقت ظاہر ہے کتاب کو پولیس والے کے مکتب ہم نہ زما دوبن پور چلا دل تو بعد مکتب نہ جو سے حال کو چھولا یہ تعلیم اس اول نہ اس طرح دے کتاب کو پولیس والے کی وہ وہ نہ وچ پہ بندہ دا دولا کو تے دیویں سر میں تر تو تو وہ مے گل سلام پہ احترام.
سلام علیکم. راډیو آزادی کارکونکو ته ټول ته سلام وایي. له جندرو ولسوالۍ غزنی ولایت نه په تماس کې یو. وروره دلته خو ډېره بدبختي ده، دا سړک د پکتیکا او د غزنی بند ټول طالبانو اړولی ده. حکومت په دې باندې هېڅ غور نه کوي. ولسوالۍ یې هم پرېښوته، سکوت یې وکړ، او طالبان د خلکو څخه مالیې غواړي او ډېر سخت ظلمونه یې شروع کړي دي. ټول غمسور خوري، دغه لارې او ګودر چپخانی او خو بد ټول بندي، مکتبونه خلک له مشکلون ډېر په عذاب دي، مالونه م هلاک سو، غلیم نسته، شیم نسته، موږ ډېر په تنګ یو، بازار بند، څه سوه دوکانه ټول لاړو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځني سفر دولس پښنه په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د کندهار په ګډون ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. کندهار مې ځکه یاد کو چې سبا په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات ترسره کیږي، او ازادي راډیو مو د سهار لوو د ماښام تر روبه جو پوري د دې انتخاباتو له بهیر شیبه په شیبه خبروي. د ترکیه ولسمشر له سعودي چارواکو غوښتي چې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګرۍ کې د وژل شوي ژورنالیست جمال خاشقجي د مړي ځای وروشي. رجب طیب اردوغان وایي ریاض باید د هغو کسانو نمونه افشا کړي چې قاتلانو د خاشقجي مړی وروسپاره. په همدې حال کې د خاشقجي زوی چې سعودي عربستان ممنوع الخروج اعلان کړی و متحد ایالاتو ته رسېدلی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر رجب طیب اردوغان نن وویل ترکیه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د سعودي خبريال جمال خاشقچی د وژل کېدو په اړه نور کره معلومات او شواهد ترلاسه کړي دي. ښاغلی اردوغان نن په انقره کې د عدالت او پرمختګ ګوندغړو ته د وینا پر مهال وویل چې ریاض به د یک شنبه په ورځ خپل لوی څارنوال ترکیه ته واستوي، او هغه به د ترکیه له لوی څارنوال سره په دې اړه خبرې وکړي. د سعودي لوی څارنوال د سعودي عربستان د نورو چارواکو برعکس د پنجشنبه په ورځ وویل چې د خاشقچی قتل یو عمدي عمل و. سعودي چارواکو له دې مخکې ویلي و چې خاشقچی په سهوه کې وژل شوی دی. د ترکیه ولسمشر وویل چې سعودي چارواکي باید د خاشقچی د مړي ځای وخی او د هغو کسانو نمونه افشا کړي چې له قاتلانو سره د هغه د مړي په لیک ډول کې مرسته کړې ده.
Emniyet, istihbarat ve yargı birimlerimizin titiz çalışmaları sonucu
Zumuk da amniyeti au istihbarati khidamatu au adli idaro da daqi kar pe natija ki da pe khos tar dira rokhana shweda ta suwine che do saudi yow muhim charwa ki pade ad khabari wakde khumug wayu che da khabar us rokhana shwe che khashughji wajal shweda khota subayat mukta wakhay che da pe khachirta shwe au mrai chirta de
په همدې حال کې د خاشقچی مشر زوی امریکا ته رسیدلی دی. د سعودي عربستان حکومت مخکې صلاح بن جمال خاشقچی ممنوع الخروج اعلان کړی وو، خو اوس یې هغه ته له هیواده د وتلو اجازه ورکړې ده. د روانې اونۍ په پیل کې د صلاح او د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان عکسونه په داسې حال کې چې لاس سره ورکوي خپره شول. پر سعودي ولیعهد د خاشقچی له قضیې وروسته ډیر زیات انتقادونه وشول. ځینو تور لګاوه چې نوموړی د سعودي د استخباراتي مامورینو لخوا د خاشقچی د وژنې په راز پوهیږي، او ځینو حتی دا ویل چې خاشقچی د ده په امر وژل شوی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا خبری مجله مو هم دومره با بلایوه احمد شکفر احمدی وړاندې کوي. احمدی صاحب خیر راغلی.
تشکر از شما شبر صاحب.